سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سم بلخت حرکت کوي. خبرونه با په خبرونه پایل کړو. په مرکز د سمنګان په مرکز ای بکی پیوې دي مدرسې کې د چاودنې لامل له لسوډر سکون کې ونیول شوې دي. طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خلن مسخین نشته یو بچو شوې ده. د دې وزارت وایاند په نفي چې کور زده لري ته ول چې د نمونو معلومات پر بنسټ په دغه چاودنې کې شنویت له هم معلوم نه دي. د مدرسې لسو ډیر زکون پوجل شوې دي او یو شمېر ټپیان شوې دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نمونو خوده په شرط د رادیو ته چې اجازه ده لري ته ول چې په چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 20 نه دی. دغه سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړ او ویل چې ښایي انتحاري حمله وي. خو په رسمي ډول د پیښې څرنګوالی یا نوعیت په اړه تر دې دمه څه نه ویل شوي. دغه چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کوم وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو په وروستیو کې د شي اسلامي دولت خراسان څانګې وسلوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلمي راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندیزونو ته د خبره په پام کړی ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمات کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. په کویټه کې یو ځان وژونکي 14 درې ځله وژلې او درې ویشتن نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دا 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبرې اعلان وویل چې په مړو شوو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د امنیتي چارواکو په وینا دا یو ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک اچ ټي پی منلی دی. نوموړې ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانو طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اوربند پای ته رسوي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې په ټوله چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. پینټاګون اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت قطر ته د میزایل لوزه توغندې د ورکولو احتمالي معاملې تایید کړي. پینټاګون په یو بیان کې ویلي چې د دې حملې د دې معاملې د احتمال په اړه کانګرس ته خبر ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې د قطر له امیر سره په کتنه کې دا هیواد له ناټو بهر د امریکا لوی متحد وباله او په دې نارامه سیمه کې قطر ته د ځانګړي ملګري موقف ورکړ. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو وروستۍ سیالۍ روانه ده. افغانستان ټاس یې پچې ګټلې ده او د توپوهنې یا بیټنګ پرېکړې کړې ده. د لوبې تر 3 دېرشمو ورځو پورې افغانستان 1 منډې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د دغې لوب لړۍ لومړۍ لوبه ګټلې او دویمه یې د باران له کبله مساوي شوې ده. اسې د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل او نه خبرونه کې در څه د مطالب لرو. د سمنګان په ایبک کې 14 شوې ده مرګ شوبلې لوړه ده.
السلام علي شاوخوا لستنه زدکون کې په شهادت رسیدلی او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو او وچکالۍ ته اندېښنه ښودلې ده. وګورئ په خبرونه کې د اقلیمي او چاپیریالي چارو کارپوه سره په دې خبرې کې شاید د امکان شته چې د اقلیمي بدلون مخه ونیول شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2020 کال کې د تیر 2020 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي. وګورئ په خبرونه کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې اوس اقتصادي ضعیف دی. کونړ کې خلک وایي چې پښتو سندونو کې اوبه او برېښنا تکه مختصره مختی
تیر وختونه کې چا پیسې غستی دي او کار کې پېټې خراب دي کوغه در زین دي کوغه د هر قسم په خار کې چوسې غغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص
ساس پیغامونه به هم راوخلو ملتیا مغوړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. دا سمنګان په مرکز ایبکی پیویدنی مدرسه کې د 14 لامل له سټیر زکون کې وجل شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن مسبخین نږدې یو بچه شوې ده. د دې وزارت وایاند عبد الله فیټ کور ازادي راډیو ته ویل چې د نمړنۍ معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې شنویت هلا معلوم شوی نه دی. د مدرسې له سټیر زکون کې وجل شوې او یو شمیر ټپین شوې دي. د دې پیښې جزئیات په اسدالله الدین چې همدا شی بر سره په استودیو کې وړاندې کړل. الدین سټیر مشي
ډیره مننه فریده جان چودنه سوی د سمنګان په مرکز ایبک کې د افغانستان شمالي ولایت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي لومړني معلومات ښایي چې چودنه له غرمې وروسته شوې او لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. ښاغلی ټکور وړاندې ازادي راډیو ته د دغې چودنې نور جزئیات ورکړل.
خواشنی سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې چاودنه رامنځته سوې ده چې له امله یې شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسېدلي او یو شمېر نور هم زخمیان دي. د موږ کشفي او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بښونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
نړیوالو خبری آژانسونو بیا د مرګ ژوبل شمیر لوړ ښودلی دی. فرانس پرس خبری آژانس د سمنګان د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دغه سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي وژل شوي او ټپیان ټول د مدرسې زده کوونکي او واړه هلکان دي. یو شمیر افغان خبریالانو د مدرسې نوم چې چاودنه پکې شوې جهادیا یاد کړی خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم او چارواکو دا نه ده په ډاګه کړی چې دا چاودنه د ځانمرګي برید له کبله شوې او که له مخکې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو. له دې وړاندې هم په جوماتونو دیني مدرسو او ښوونیزو مرکزونو ورته خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت یې تر ډېره داعش وسلوالې ډلې منلی. څه باندې میاشت وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت ته نږدې یو جومات کې چاودنې 4 تنه ووژل او له 20 زیات نور یې ټپیان کړل. تر دې وړاندې بیا د سږ کال د زمري په 20 نیټه د کابل په ختیځ کې د یوې مدرسې دننه ځانمرګي برید د رحیم الله حقانی په نوم د طالبانو سرسخته پلوی دینی عالم وواژه.
ډېره زیاته مننه کوم. ودان اسد الدین و چې د ایبک مرکز د سمنګان مرکز ایبک د چودنې په اړه وروستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام د خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت له وروسته د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکي په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلي اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلي دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي په واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نورو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سږني کال په 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.2 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوې. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان که د بشری وضعیت خرابېدو خبرداری ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلی وو خو ویلي یې وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه یادوي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل راپور کې ویلي و چې اقلیمي وړاندوینو ته د خبره په پام شوې ده او د دغې اقلیمي او وچکالۍ په سبب به خدمتونه کم او خلک بل اقتصادي ستونزو سره مخ شي. همداشي به د ټلیفون په کرخه د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی را سره دی. اڅکزی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړو. که په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نښې ښکاره شوې دي؟
ډېره زیاته مننه او سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. بلې، هو، په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغېزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پښپژم کټار یا پښپژم لیست کې راځي. چې د دومره ډېر اغېزمن سوی هیوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم را رسېدلې دي. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دې مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل، موږ د ژمي موسم هر کال چې راسیږي، یو غټه هغه چې تجربه کوو، هغه غټه نارون چې البته تجربه کوو، هغه چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونه هیوادوان د لاس ورکو، او دې یا هم اسپیټال ته ځي. په دغه اقتصادي بحران کې بیا هم، یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او زموږ شروع شوی دی اوس هم د پدېجمې په سر کې د ورشتونو درک نسته، یعنی نه واوره شوی ده، نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وشي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورشتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه، د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، دې سره موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلي کړي، عملي کړي، تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خود دلته څو آبادی چې ما ورته اشاره وکړله، د هوا ککړتیا ده چې دا اوس موږ لاسو سره روان یو. د دې په مقابل کې هیوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی، او لاغه څخه بیا زموږ هیوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم بې وزلي په فکر دلته ډېر زیاتې، خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانیسي، خو بیا هم دوی کولی شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغوی د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو مواد څخه استفاده کوي، نو دوی ته مې سپارښتنه ده چې دغه کار ونهسي او د دې څخه مخنیوی وسي. او دغه په څنګ کې نړیوال موسسات چې په دې برخه کې ډېر رول لري، هغه دا دی چې د راتلونکي کال لپاره دوی اوس هم لاس په کار سي. په ځینو افغانستان یو ډېر غرنی ملک دی، هیواد دی، په هر ځای کې په ډېر اسانۍ سره کم وخت او په کم بودیجې سره بندونه جوړېږي، تر څو کم بارانونه چې کېږي په آینده کې هر کال دغه اوبه خو ذخیره سي، او دغه ذخیره سي اوبه ځمکه جذبوي او د دې په زړه باندې طبیعي زیرمې کېږي، فعال کېږي. نو دا هغه څه دي چې د دې لپاره
ورته هغه بحث کپلند کې دا پښتنه ته ځواب کوي. د افغانستان خلک غریب دي، او هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی د پلاستیک نه سوځي یا داسې څه دي نه کاري چې هغه هوا ککړي، د دې نه علاوه نورې داسې حل لارې نشته. د ځکه اوس خلک مجبور دي چې ژمي کې پلاستیک وسوځوي، دوی لرګي نشي اخیستلی یا بل حل لار ورسره نه وي.
یو خو غریبان کورونه دي چې د کورونه ډېر توان نه رسي، توان بلن منځلي رسي، توانونه ډېر په دې برخه کې. البته فابریکې رسي چې دلته صنعتي فابریکې دي، نو که دوی د بلن منځل والا چې کله د سون توکي استفاده کوي، هغوی فلترونه انستال کړي، فلترونه نصب کړي چې دغه دود هر کال تصفیه کړي، دا به ډېر شي. او دویم دغه د صنعتي پارکو والا چې دوی خپل هم لاس پکاسي او فلترونه نصب کړي، دا بل د حل لار ده. او دریم نړیوالو مؤسساتو خبر دی راځي کې چې هغه په دې برخه کې ځنګل توجه وکړي او د افغانستان د افغانانو ژوند البته وژغوري.
ډیر زیات مدنه کور مودان د چاپیال ساتنې د رضاکارون شبکې مشر عبدالهادي اسکسی و چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د اندېښنې په اړه مکثر خبرې کولې.
جوان
تریکاسا پولیس وجو سمیدی
تا کارو فلسطینه هغه تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت درشری
په هنه
اوس مهمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پزماګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
یوام د افغانستان یو مسله راوخلو د سرسلیب نړیواله کمیټه ویلي په افغانستان کې په 2023 کال کې د تیر 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو به ډیر سلنه ډول شوې د چورسره د کال د تیر کال په پرتله د خوراکي د خوارزواکي پیخي هم نوي سلنه ډیر شوې دي د ادارې ته مخودلې د چوي د افغانستان په ګډون لایوش میډوري هوادونو سره شوې بشري مرستو ته ډیر اړتیا لري په 2023 کال کې مرستي دوام وکړي پورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د خپل هواد له حکومت غوښتې شوې افغانستان ته بشری مرستو په لیک ډول کې اسانتي او رمستګري تفصیل به دې راپور کې وره
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی د افغانستان په ګډون له یو شمیر نورو هیوادونو سره چې بشری مرستو ته ډیر اړتیا لري تم خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي د سره صلیب نړیواله کمیټه د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي پاڼه کې خبر شوی ویلي چې په افغانستان سومالیا یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشری مرستو روان دی او لدی لارې د دوی ژوند ژغورل کیږي د آی سی آر سی په وینا د روسیا او اوکراین جګړه مل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژي بیل وړي شي چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې لمخې په 2023 کال کې په افغانستان مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیا ډیر سلنه لوړې شوې خو په یمن او ایتوپیا کې بیا د بیا 15 سلنه لوړې شوې دي د سره صلیب نړیواله کمیټې د راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیواله کمیټې له خوا ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله 90 سلنه ډیر شوی او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیښې ل 3 سره څخه 3 زره تل وړي شوی دي د ادارې په کابل کې د خپل وروختون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سا کال ل 5 کلونو په کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55 سلنه ډیر شوې ده کله یې خو افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کیږي بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې د مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي او هغوی چې مستحق دي ډیر کله له دې مرستو پاتې کیږي دوه تنه چې نه غواړي نمونه په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه مرستې چې کمی راځي هغه خوار غریب کورو ته نه راځي سردا چا ته راځي چې موټر ولري شي غوښه ته پخښي او شي نمستیاو ته کړی هغه نشته چې نو زما د هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومه کوکی د ماشا وړ نه لري غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي دغه مایسته باید غریبانان ته راځي باید غریبانان ته ورکوي چې د غریب حق معلوم شي
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2023 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي چې په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي د نتاریو سناتوري سلمات اولاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګه کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر هم ده د ګلوب ان میل ورسپانې ته ویلي لمیاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي نو موري وای خپل همکاران هڅولي د هغو قوانینو پاړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخنیسی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لیکدولو بندیز لګولای او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نه شي لګولای او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلای شي ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده دا په داسې حال کې د طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپل اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیس کې کنړ ته ورشو. د کنړ مرکز اسد آباد او شاوخوا سیمې د برېښنا نشتون سره مخ دي. د کنړ اوسیدونکي وایي په کنړ کې د دوو سیندونو او دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم درې میاشتې کېږي چې برېښنا نه لري. کورونه او کارځایونه یې تورتم دي او کارونه یې ټکنی دي. چارواکي بیا وایي د منډکول برېښنا کوټ رغول چارې پیل کړي. د مینګي برېښنا د ستونزو د هوارولو هڅې کوي او د لن مهال لپاره یې بازار یو شمېر کورونو ته د ډیزلي برېښنا سنتیاوي برابرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کونړ مرکز اسد آباد د دوو سیندونو په خوا کې آباد دی، خو تر اوسه له برېښنا بې برخې دی. که څه هم چې د پیچ پر سیند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي، خو اوس دواړه بند دي. یو یې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند دی چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسد آباد اوسېدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به یې کورونه رڼا او کارونه به یې وغوړېږي، خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدلې شوې چې جوړونکي شرکت کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو، ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نمونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي، نو ځکه د شرکت چارې کمزوري وي او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویاله ویجاړه شوي او ډینموګانې سم کار نه کوي. د اسد آباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
په دو سندونو کې او بیا دغه مناګي ډیم هم لرو، دلته لاندې د ابل منډکل ډیم هم لرو. دا دوه کاله وشو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی، نه د غټو چارواکو نه دی غم وخوړ. او دغه بره ډیم چې کوم دی، دغه شرکت موضوعي کاره موضوعي چې زموږ برق قطع دی، ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډېر مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوي دي.
داسې ویل کېږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اخیستې دي او کار کیفیت خراب دی، کو هغه درزین دی، کو هغه د هر قسم په خار کې جوڅي هغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
د اسد آباد اوسیدونکو او د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناکی برېښنا کوټ جوړونکي شرکت سره خبرې بریالی شوي او ډیر زر به یې نیمګړي کارونه پوره کړي.
کوم د مناګي کوم برق دی هغه کې کومه ستونزه وه، د شرکت سره کومه ستونزه جوړوانو، ان شاء الله هغه حل شوی ده. پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې د هغې کار هم پیلېدونکی دی چې په اساسي ډول باندې څنګه چې د هغې کار دی باید هغه شان ترسره شي، نو هغه هم کېدونکی دی.
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوی او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي. د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلي برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي.
خو په حال چې ده نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره میاشته یا سرسلیب دی هغه تقریبا 5000 لیتر تیل ورکړي دي چې د هغه د لارې نه هغه غټ جنریټر چلیږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دوکانداران دي د بازار هغو ته هم ته برق ورکړی کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړی کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چې ده نو خپلو ساحو ته ورکړی کیږي چې د عامو خلکو هغه شدید ستونزې پرې حل کیږي. او
ځایي اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې 250 کیلو واټه برېښنا یې تولیدوله، خو جنګونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونه رغول شو. او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا 8 کاله وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به یې د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي. خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هیلې پوره نشي.
د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ وایي د استرالیا حکومت د دوو کلونو په تېرېدو له هم د هغه افغانانو کورنیو ته توان نه دی ورکړی چې د استرالیا ځواکونو له لورې وژل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی د استرالیا له حکومت هغه افغان کورنیو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې چې د استرالیایي سرتیرو په حملو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل وایي نه یوازې قربانیانو ته باید غرامت ورکړل شي، بلکې هغه سرتیری دې هم محاکمه شي چې په دغو پیښو کې لاس لري. د دې سازمان د اداري کمیټې غړي ماهر مومن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې دا چې باید ژر ژره د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو ته غرامت ورکړل شي، بلکې باید هغه پوځیان چې د دغو جنایتونو مرتکب شوي هم محاکمه او خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی ویلي د استرالیا حکومت د 2 کلونو په تیرېدو لا هم دغو افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د استرالیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په اروزګان ولایت کې وژل شوي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې دا جنګي جرم بللی او د استرالیا له حکومت یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دغه بېګناه ولسي افغانانو کورنیو ته رسیدنه وکړي. که څه هم دغه بنسټ په خپل اعلامیه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 1999 لمریز کال کې د هغه وخت د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یو راپور کې د وژل شویو بېګناه ولسي وګړو شمیر 9 تنه ښودلی وو چې ډېر شمیر یې سیمه ییز کروندګر وو. دغه کمیسون هغه مهال وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي بللي وو او د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې باید د قربانیانو کورنیو سره مرستې وشي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال سلګونه ورته پیښې شوي چې څېړنو ته اړتیا لري او جنګي جرمونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
په ځینو خاصو عملیاتو کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا او د دوی د نورو متحدینو لخوا په افغانستان کې اجرا کېدل، سلګونه موارد دي چې دوی تجمعات تر برید لاندې نیولی دي، د ودونو مراسم بمباری کړي دي او خلک یې په بې ساري توګه باندې بې هدفه نښه کړي او شهیدان کړي او یا زخمیان کړي دي. دا یو دوه لس پیښې نه دي، دا سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او د کې ټول هغه هیوادونه ښکېل دي چې عسکر یې په افغانستان.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د دوی لخوا په بریدونو کې هم چې هغه مهال یې د ځینو مسؤلیت دوی منلی وو، په ډېر شمیر کې ملکی کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د جولای په میاشت کې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د ناقانونو وژنو، ځورونو، خپل سرو نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلان دي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
سلامونه او نیکیلې، زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. غوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی بارډر دغه شل شپې کېږي چې بند ده، نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي، عام مسلمانان. نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي د بادینی افغان بارډر.
علیکم دادا دې ټول کارکونکو ته زما سلام یې لواله در کاپیسا تاګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو ما دغه من کور دلته تاګاو کې جدي وران دي او کومه کې ما سیسه مون سره نه کیږي په جلال آباد ننګرهار کې ماجرې ما او چې یو ماسیار ماسیې تلاش ما ته ویل سره یو بکار کې او بیا به تاسو سره کومک کوو. دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زمونږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات.
السلام علیکم، زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګوله کړه پم څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د خوار او غریب مخلوق ډیر دی، کمی سروې او مرستې چې کېږي زموږ سیمې ته نه راځي. نو د ازادي راډیو څخه د هیله لرم چې زموږ سره یو همغږي وکړي.
السلام علیکم، څنګه جوړ اس په خیره ساتنه می تیر زم نه عبدالستار الفت د چروزګان ولایت چرچنور ولسوالۍ خبره کوم. مشکل می دا چې د چرچنور سړک ډیر خراب دی، ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړی دی، د سیلو دغه چې یو ډمبر ته جوړ سي.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زما نوم نعمت الله او پادار د پروان ولایت نه می اړیکه نیولې. ورور د ما پیغام نه نشي ګور، د ما پیغام باید اتمنی نشر کی. رورال تا شبکې ډېرې کمزوري دي او د دې غم باید وشي، ډېرې کمزوري ډېرې زوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ازادي رادیو ټولو کانکونکو اوریدونکو ته سلامونه. ابو چې ګوره د خارجان په یو برابر وي مشتي سره بشر دوستی کو، ته ګوره بیا د بل اړخ دی بیا پر افغانستان باندې بندیزونه لګول دي، انو ګرانی ده دغه د کفیان خورځواکی خو دغه ستیز د لاس لامل ته سیاست ته ارزانی جوړ کړ چې په خلکو ارزانی سي بندیزونه ایسته ک تجارت پراخه سي بندیزونه په لګو شی دي ارزانه باندې خلکو ته رسیږي نو په دې خاطر باندې بار اړ یو چې وس ورسیږي او اندازه قدر دومره قدر کول شي چې هغه خپل د شپې او د ورځې گزاره پوي کې نو کله چې به مور اسوده سول کوچنی خپل اسوده کې نه خورځواکی کیږي
د خبرونه دوی مې مایته راورسیدو په دې برخه.